افغانستان کې شپږ بجې شپې. السلام علیکم، د خبری مجلې ته مو زه هیلې اسد هرکلی کوم. کابل کابل ته د پاکستان هوایی چلند پی آی د الوتنو زن طالبان وای که قیمتونه ټیټ نه کړي د الوتنو اجازه نه ورکوي.
پی آی کامیار شرکتونو دواړو خپل د ټیکټ قیمتونه لوړ کړي دي چې خلکو له توانه وتلي. بیرته دواړو ته خبرداری وکړ.
بهرنیو هیوادونو ته د طالب چارواکو د سفرونو لړۍ
د اسلامی امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوی امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیه هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي.
افغانستان کې د پیسو نشتون لامل غنی فابریکې تړل شوې مالکین څوي.
یعنی پول نمیشه عکس کنیم از بانکا
له بانکونو پیسې نشو اخیستلې. له همدې امله مو صنعتي خارګوټي لستونزو سره مخ دی.
د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې تیرو شلو کلونو کې پوخ سرک ونه لید.
دغه سرک مونږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې مونږ په خپل لاس والی دی. هیڅ پوخ سرک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټر وچلي.
کندوز کې د وریجو پروسس فابریکې خلکو ته د کار زمینه لهم پیدا کړې ده.
دې شرکت مونږ سره ډېر غټ کومک کړی دی. مونږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو.
نو راپورونه هم لرو، خو په پال کې د دې سات مهمو خبرونو ته غوږ شئ چې مجیب حبیب زی وړاندې کوي.
کابل ته د پی آی ای پاکستانی هوایی شرکت پروازونه ځنډول شوي دي. کونړ کې یوې چاودنې د سیمه ییزو چارواکو په ګډون ولسي خلکو ته مرګ ژوبله راولې. د افغان نړیوال سازمان په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې ښوونځیو او تحصیلي مؤسساتو ته د نجونو د ورتګ مخه ونه نیسي. د تایوان د استوګنې په یوه ودانۍ د شپې لخوا د اور لګیدنې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای نن وروسته له هغې کابل ته خپلې الوتنې وځنډولې چې طالبانو د دې پاکستاني شرکت او د کامیار کورني شرکت ته خبرداری ورکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د الوتنو د ټکټونو بیې د طالبانو تر واکمنۍ د مخکې مودې ته راکټې کړي. پی آی ای دا مهال یوازنی نړیوال شرکت دی چې کابل ته الوتنې کوي. د رویټرز خبری آجانس نن د پی آی ای د یوه ویاند له خولې وویل کابل ته یې الوتنې د دې کبله ځنډیدلي چې طالب چارواکو په خپله خوښه د اصولو د بدلولو او د دوی د کارکوونکو د ځورولو په شمول په چارو کې یې لاسوهنه کوله. هغه بیا طالبانو ویلي چې له افغانستان څخه پاکستان ته د مسافر لیږدونکي هوایي شرکتونه باید د اصولو په پام کې نیولو سره په مناسبه بیا مسافر ولیږدوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد
باید آنها اصول مراعات بکنن، باید نرخای تکت خود را
دی وی دوی باید اصول مراعات کړي. موږ د دوی ګټه هم په پام کې نیسو او د خلکو ګټو ته هم ژمن یو. کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز اسد آباد کې یوې چاودنې د شیګل ولسوالۍ د امنیت قمندان وژلی او د طالبانو او ولسي خلکو په ګډون یې لس تنه نور ټپیان کړي دي. په اسد آباد کې عیني شاهدانو نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پنجشنبې په سهار لس بجې د اسد آباد اړوند کرالی پل سیمه کې د طالبانو پر یوه رینجر موټر شوی چې په ترس کې یې په رینجر کې سپرو طالب سرتیرو او په سیمه کې څو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځایي طالب چارواکو د دې چاودنې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې د شمیرې په اړه څه نه دي ویلي، خو د اسد آباد په مرکزي روغتون کې یوه ډاکتر چې نه یې غوښتل نوم یې افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې له امله دولس تنه ټپیان دغه روغتون ته وروړل شوي دي. د دې سرچینې په وینا وروسته په ټپیانو کې د عبدالله په نوم یو تن چې د کونړ د شیګر ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی امنیت قمندان و د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. د دې روغتیایي سرچینې په وینا په ټپیانو کې د ښوونځي د یوه زده کوونکي په شمول اووه تنه ملکیان هم شامل دي. د افغان نړیوال سازمان په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې نجونې او ښځې د زده کړو ته پرېږدي. د سازمان په خپل وبپاڼه کې یو راپور کې ویلي چې د سپتمبر له 18 راهیسې چې افغانستان کې ښوونځي پرانستل شول، ټول هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، خو نجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوي دي. د افغان نړیوال سازمان وایي چې ښوونځیو او تحصیلي مرکزونو ته د نجونو د نه ورتګ په اړه یې مستند معلومات راغونډ کړي دي. د سازمان وایي چې د طالبانو لخوا د خزو په وړاندې د شته ازو راځیت مسله هم سبب شوی چې کورنۍ خپل اولادونه خوندزیو تل ورتک منع کړي، خو طالبانو تر دې مخ کې ویلي وو چې خوندزیو او تعلیمي مؤسسات ته د نجونو د ورتک په اړه پر یو طرز العمل کار کوي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لاریون کې سخت ډزو شپږ تنه وژلي او دیشتن نوری ټپیان کړی دی. د لاریونن پنځشنبه د شیعه حزب الله ډلې او عمل غورزنګ لخوا تنظیم شوی و چې پکې د هغې وی جړاون کې چاودنې د مشر څیړون کې د لری کېدو غوښتنه کوله چې تیر کال په یو بندر کې وشوه. د لبنان د کورنیو چارو وزیر بسام مولوی یو خبری کانفرنس ته وویل چې ځینې قربانیان په سرونو په مرمیو وشتل شوی دي. اعتراض کوونکي د عدلیې ماڼۍ کې راټول شوی و. د لبنان صدر اعظم د آرامۍ غږ کړی دی او د هرې هغې هڅې خلاف یې خبرداری ورکړی چې د ده په وینا لبنان تاوتریخوالي ته راکاږي. دا نښتې له هغې وروسته رامنځته کیږي چې یوې لبناني محکمې د دوو پخوانیو وزیرانو هغه غوښتنه رد کړه چې قاضي طارق باطر دی له دندې لرې شي. نوموړی د 2000 میلادي کال په اگست کې د بیروت په بندر کې د هغې چاودنې څیړنه کوي چې 200 کسان یې ووژل او د لبنان د پلازمینې یوه برخه یې ویجاړه کړه. د تایوان د سوګنې په یوه ودانۍ کې د شپې لخوا د اورلګیدو له امله 46 کسان وژل شوي او 41 نور ټپیان دي. هغه د 11 پوړیزه ودانۍ چې اور پکې لګېدلی دی د کاهوسینګ په ښار کې وه. د اور وژنې ادارې ویلي د اور لمبې ډېرې سختې وې. او دا چې په ناروې کې پولیس وایي هغه او د شکلن ډنمارکي سړی چې د غیشیو او لندۍ په وسیله یې 15 کسان ووژل اسلام تا وخته و. د پولیسو په وینا د دې سړي د افراطي کېدو له ویرې پولیس له نوموړي سره له مخکې په تماس کې و.
مخمنۍ خبری مجلې ته غوږی. د پاکستان هوایی چلند پی آی ای له طالبانو شکایت کړی دی چې د دوی د چلند له امله نور کول تلوتنې نه کوي، خو طالبان وایي که پی آی ای د ټکټونو بیا د لویدیځ پلوه پخوانی حکومت وخت راټیټه نه کړي، نور یې نه پرېږدي چې خپلو الوتنو ته ادامه ورکړي. د طالبانو له واکمنۍ راوروسته پی آی ای یوازینی هوایی شرکت دی چې تر ننه یې کابل ته په منظم ډول الوتنې کولې. د دې خبر جزئیات په راپور کې.
رویټرز شانس د پاکستان د هوایی چلند پی آی ای په وینا خبر ورکوي چې سر لننې کابل ته خپل الوتنې ځنډولې دي او پی آی ای د دې ځنډ علت دا ښودلې چې طالبانو د دوی په چارو کې مداخله کوله، خپل سری قوانین یې وسه کول او حتی د دوی کارکونکي یې ویرول. پی آی ای یوازینی نړیوال هوایی چلند و چې کابل ته یې په منظم ډول الوتنې کولې. د دې هوایی چلند الوتنې وروسته تر دې کابل ته له الوتنو لاس واخیست چې د طالبانو حکومت له پی آی ای څخه وغوښتل چې د کابل اسلام آباد د ټکټونو بیې د هغه وخت په څیر وټاکي چې په کابل کې لویدیځ پلوه حکومت واکمن و. طالبانو په دې اړه په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي دي که چېرته چا ټکټ ګران پری پلوره د ترانسپورټ او هوایی چلند له وزارت سره دې مرسته وکړي او په دې اړه دې خپل اسناد ورسره شریک کړي. روانه اونۍ یو شمېر مسافر او ازادي راډیو ته د ټکټونو له بیو شکایت کړی وو. د دوی له ډلې څخه په کابل کې د عبدالواجد پونم یو تن
قراره کې به پاکستان سفر کوم، اما قیمت
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم، خو د طیارې ټکټ قیمته دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لار هم له ستونزو ډکه ده. هیله لرو چې د ملکی چلند هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
له کابل اسلام آباد ته د پی آی د ټکټ بیا د طالبانو تر واکمنی مخکې د 140 او 150 ډالرو ترمنځ و. اوس د یو کس د ټکټ قیمت تر 0 ډالرو زیات دی. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره یو شمېر افغانان د طالبانو تر واک لاندې خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي. روانه میاشت چې کله طالبانو په کابل کې د پاسپورټ دفتر پرانیست، د دغو خلکو شمېر نور هم زیات شو چې له دې سره د الوتنو اړتیا ډېره شوې ده. په تیره بیا چې سرحدي لارې هم ډېر کله بندې وي او د خلکو په وینا ستونزمنې وي.
بلورتا طالب ویان زبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه دوه شرکتونو د تړلو او ورسره څنګه کې د دوی لخوا چې کوم اختار ورکول شوی دی په دې تړاو موغه پوښتلو وغه خپل خبري شریکي کړی دي چې کول شي هغه موري
پیای کامیار شرکتونو دواړو خپل د ټیکټ قیمتونه جوړ کړی دي چې خلکو له توانه وتلی مرته دوار خبرداري وکړ څه ځکه چې کی تغییر نه درغلی دی ورسره په پوښتنی نه باندې دي نو دی باید د مسافرینو لپاره سہولتونه ایجاد کړي داسې قیمتونه لوړی که قیمتونه لوړیږي بیا نو مجبور اقدام کوو نو کوم خبرداری چې موږ ورکړې ده پیایي شرکت او د کامیار ته هغه باید عملي سي په لوړه بیه باندې دوی باید د مسافرو د تګ نه ډډه وکړي او پخوانی کوم نرخ باندې دوی مسافر وړل هغه نرخ به حفظ کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
طالبان زبیولا مجاهد و چې د کمیر او پی ای شرکت ته د خبرداري ورکول په تړاوي توزی ورکوله د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له یو لوړپوړي پلاوي سره ترکیه ته روان شوې ده د طالبانو حکومت د رسنیو برخي یو غړی بلال کریمی وایي دغه سفر د ترکیه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه ترسره کیږي لبلې خوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي کا نړۍ له طالبانو سره اړیکا پرې کړي دا به یو لوی تیروتنه وي نو موړي ویلي هیواد د طالب دولت په رسمیت نه پیژني خو حکومت او دوی غواړي چې د افغانستان سره په ګډه کار وکړي نور حال په ریپورت کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن یو لوړپوړی پلاوی په مشرۍ ترکیه ته روان شوی د طالبانو د رسنیو برخي وغړی بلال کرمینن پنځم په ازادي رډیو ته وویل په دې سفر کې لخواغل متقی سره د یو شمیر مهمې درو استازي هم مل دي
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوی امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیه هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې حل تزي ترکیه هیواد سره به پر تجارتی ډیپلوماټیک او امدارنګ نور او حسنه روابطو ایجادولو باندې به بحثونه او خبرې کیږي د دواړو ملتونو ترمنځ د مشترکو ګټو او د راتلونکو په اړه باندې او د ځینو غو تشویشونو په ځینو مواردو کې شتون لري دا غو د لمنځولو لپاره به بحث کیږي
د خغلی کریمی په وینا دغه ډول سفرونو راتلونکو لپاره هیله راټوکوي د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې ترکیه ته سفر کوي چې تیر ورځ د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولو چاوش اوغلو د انډونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره په یو خبري ناسته کې کابل ته د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سفر خبر ورکړ کته هم د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر کړه نیټه په ډاګه نکړه خو وی ویل چې پراتلونکو څو ورځې کې به دغه سفر تر سره شي لدی ورها خو به د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن التهانی ویلي کناډای له طالبانو سره خبري پریکړه دا به یو لوی تیروتنه وي هغه ویلي کڅ هم د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل وسته بحث ته سر خبره نه ده خو د افغانستان له دولت سره کار کول ته تیار دی نو موړي ویلي وس هم افغانان اړینو بشری مرستو ته اړتیا لري او نړۍ باید په دې برخه کې پرته لکم بیغوري مهم ګامونه واخلي دا څرګندونه داسې محل دي چې درواني ونی د سې شنبه پورز د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو ستر صنعتي هیوادونو یا جیشل ځانګړي غونډه ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جیشل یو دایمي کاری ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټ دولتي سیستم رامنځته کړي
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي
خبری مجلې ته وګیله د افغانستان د مقاومت مشر احمد مسعود د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه تلن سفر درلود د سولې د خبرو لپاره هلته تللی و د تاجکستان حکومت ته نږدې سرچینو ازادي رډیو ته وویل چې په پام کې و چې دا خبرې د تاجکستان او پاکستان په منځګړیتوب ترسره شي خو طالبانو په دې خبرو کې برخه ونه خسته نو زیاتې په راپور کې
درې کسانو پلازمېنې دوشنبه ته د احمد مسعود د لنډ سفر خبر ورکړ
او څرګنده کړه چې دا سفر لږ وروسته تر دې تر سره شو چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د سپتمبر په 12 وویل هیواد به د افغانستان د نوي واکمنانو او احمد مسعود ترمنس چې په پنشیر ولایت کې مقاومت کوي د خبرو کور بشي. شغل رحمان تیر میاشت پاکستان د صدر اعظم عمران خان کوربه او له هغه سره ګډې خبري غونډې ته وویل موږ موافقه وکړه چې د طالبانو او تاجکانو ترمنس په افغانستان کې د مذاکراتو لپاره اسانتیاوي رامنځته کړو. سرچینو د اکتوبر پښپژم ازادي راډیو ته وویل چې احمد مسعود د عمران خان د تاجکستان له سفره درې ورځې وروسته له پنجشیره دوشنبې ته تللی و. د عمران خان د تاجکستان دوه ورځنی سفر د شانګهای د همکاري د سازمان له سرمشتیزي سره په یو وخت و. دا سرمشتیز د سپتمبر په 14 پیل شو. د چارواکو په وینا مسعود یوني مورس په تاجکستان کې و، بیا بیرته افغانستان ته ستون شو او تر دې وروسته د طالبانو هیڅ استازی دوشنبې ته نه دی تللی. د چارواکو اجازه نه لرله چې له رسنیو سره خبرې وکړي، نو ازادي راډیو ته په دې شرط چې نمونه به نه اخیستل کیږي وویل پاکستاني چارواکو د تاجکستان چارواکو ته ډاډ ورکړی و چې طالبانو موافقه کړې ده چې دوشنبې ته بل احمد مسعود سره د خبرو لپاره خپل استازي استوي. تاجکستان او پاکستان ویلي دي چې دوی به په ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډې هڅې وکړي. بل لور ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د اکتوبر په 14 ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ته په دوشنبه کې د خبرو بلنه نه ورکړل شوې. د احمد مسعود ویان بیا د ازادي راډیو بلنې ته په دې اړه ځواب ورنه کړ، خو احمد مسعود بیا بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا څرګنده کړې ده.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
روسیو تحولات د افغانستان پر صنعت او سوداګرۍ منفي اغیز کړی دی. یو شمیر صنعتکاران وای په بانکونو کې د پیسو کنګل کېدل د دې لامل شوی چې ونه شي کړای د کارخونو د تولیداتو لپاره خام مواد واخلي، ځکه یې کاروبار په ټپه درېدل دی. د هرات ولایت د صنعت او سوداګرۍ خونو چارواکي وای په دغه ولایت کې اوس له 300 څخه یوازي اویا کارخونی فعال دي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د مالی وزارت وای د صنعتي سکتور د ستونزو د حل لپاره جدي اقدامات ترسره کوي. نور حال په راپور کې.
زلمای سیدی په هرات ولایت کې په صنعتي خرګوټي کې د غوړیو او پلاستیک د تولید کارخونه مسول دی. دا وای ل دوه میاشتو راپدې خوې په افغاني بانکونو کې د پیسو لکنګل کې دو سره ل درې کارخونه یې وسیوازي وفاله ده. خغلی سیدی وای ټول سرمایه په بانک کې ده او د خام موادو د پیرول لپاره پیسې نه لري چې د کارخونو چرخه پرې فعال وساتي. دا ل طالبانو د هیواد د تولیداتو او صنعت وضعیت ته د رسیدنې غوښتن کوي.
یعنی پول نمیشه اخس کنیم از بانکا،
له بانکونو پیسې نشو اخستلی، له همدې عمله مو صنعتي خارګوټی له ستونزو سره مخ دی. کله چې موږ له بانکونو خپلې پیسې وانخستلی شو، خام مواد نشو پیرلی. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې دې موضوع ته جدي پام وکړي. کله چې خام مواد ونه لرو تولیدات هم نه لرو، ځکه چې موږ په خپل هیواد کې خام توکي نه لرو او له نورو هیوادونو یې پیرو.
در داخل مواد خام نداریم.
په تیرو شلو کلونو کې د هیواد په سترو ښارونو او مهمو ولایتونو کې د صنعتي پارکونو د جوړولو په برخه کې زیاتې پانګونې سوي دي. یوازې د هرات ولایت صنعتي ښارګوټي کې له 300 زیاتې کارخونې فعال وي، خو دا ښارګوټی اوس له اقتصادي کړکېچ سره مخ سوی دی. د هرات د صنایعو او قانونو د خونې مشر حمیدالله خادم وایي چې له 300 فابریکو څخه یوازې اویا اوس فعالیت کوي او پاتې په هرات کې د جګړې او په تیرو دوو میاشتو کې د حکومت له سقوط راهیسې تړل سوي دي. د فابریکو په تړل کېدو سره د صنعت او قانونو خونې په خبره 2500 کارګرو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. هغه په بانکونو کې د پانګوالو د پیسو کنګل کېدل، د سون موادو د بایو لوړېدل او د خلکو د معیشتي او اقتصادي وضعیت خرابېدل د فابریکو د سقوط اصلي لاملونه ګڼي. د ښاغلي خادم په خبره کې وضعیت همداسې دوام عمومي، دا ویرسته چې صنعتي ښارګوټی به د بشپړ بحران سره مخ سي.
ساختمانی و سازه‌های فلزی که در
دیری هغه فابریکی چې فلزی تاسیسات تولید ول بهران سره مخ دي د سون موادو به ډیری لوړی شوی دي چې دا د فابریکو لپاره هم ګران تمام شوی. کدا وضعیت همداسې دوام وکړي موږ به د ډیرو فابریکو د تړلو شاهدان ووسو
بلکې در کل افغانستان.
د کابل صنعتي ښار هم لوړ د شرایط سره مخ دی. د کابل د صنعت او قانون خونی مشر کریم عظیمی ونه ویل چې څومره فابریکې تړل شوی، خو زیاته کړه چې په کابل کې د فابریکو لوی شمیر د خامو موادو د نشټوالي او د پانګوالو د پانګو د کنګل کېدو له امله تړل شوی دي.
فابریکات تولیدی البته قبل از
فابریکی وړاندې هم د برښنا او بازارونو د نشټوالي له امله تړل شوی وي، او اوس هم ډېری فابریکې د خامو موادو د نشټوالي او د پیسو د کنګل کېدو له امله تړل شوی.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د مالی وزارت ویلي چې د صنعتي سکتور د ستونزو د حل لپاره به جدي تدابیر نیول کیږي. د دې وزارت د پالیسۍ په چارو کې لوړ پوړي سلاکار انجینیر ناصر حسن ازادي رادیو ته وویل چې دوی دوه اونۍ وړاندې له مرکزي بانک سره ناسته درلوده او بانکونو ته اجازه ورکړل سوې چې د فابریکو مالکینو ته د خامو موادو پیرولو لپاره پیسې ورکړي. له بلې خوا د کابل او هرات د صنعت او قانونو د خونو د چارواکو په خبره د پانګوالو لپاره امنیتي وضعیت ښه سوی او اداري فساد هم له ګمرکاتو لرې سوی دی. دوی باور لري که حکومت او نړیواله ټولنه له پانګوالو سره همکاري وکړي د صنعت وضعیت به د پخوا په پرتله خورا ښه سي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ول 1900 او 15090 مندل شي.
ازادي رادیو کول شي په سوشل میډیا فیسبوک ټویټر او انستګرام هم وګورئ او واورئ. د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولۍ درې اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو په پریمانه مرستو کې ورته هیڅ کار نه دی شوی. د دوی په خبره خپلې سیمې ته په اشر سرک وهلې چې هغه هم اوس کندو کپر شوی او د موټرو له تګه وتلی دی. خلک له طالب چارواکو او خیریه ټولنو د سرک جوړولو غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په راپور کې.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولۍ دره چې د ډیورند کرخې سره جوخته پرته ده، د اوسیدونکو په وینا چې په تیرو شلو کالو کې نورو سیمو ولسوالیو کې د آبادۍ ګڼ کارونه او خلکو ته د ژوند د اسانتیاوې برابرې شوي، خو دوی د نامنۍ او په نورو بهانو د رغونې او بیا رغونې له چارو بې برخې پاتې دي. د یادې درې د اوسیدونکو په خبره چې دوی په خپلو لاسونو یو سرک جوړ کړی چې هغه هم اوس د موټرو لتهګه وتلې ده. ملک تاوس خان وای
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده، یو کچا سرک چې دی ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والې ده. هغه کلو باندو ته استلې ده چې هغه کې دوی وسیږي مونږ پاتې کیږو. دغه سرک مونږ سره دولت کومک نه ده کړی بلکې مونږ په خپل لاس والې ده. هیڅ پوخ سرک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټر وچلي.
حاجی ګل رحمان راته وویل د سرک خرابوالی په وجه ډېرې ناروغان روغتون او ډاکټر ته لرسېدو وړاندې په لار کې مړ کیږي.
دا جوړ شوی دی، مونږ دا ښکانې ته ورته ومنل چې جوړ شوی دی لاندې لکواله چې سیلاب راشي بیا په خرم نه بیا ورسې بلچی راواخلو بیا هغه قوتي وار. زمونږ کې مریض پیدا شي نو چې زمونږ د ګنټې لارې نو په درېو ګنټو کې مونږ په گاډي کې راګرځو، ځکه چې هغه ته نور تکلیف پیدا کیږي په هغه قولو کته کولو په پورته کولو.
دغه خلک کله به خو له څو کالو را په دې خوا د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو له امله پتنګ شوي او له بل لوري ورته تیرو حکومتونو هم توجه نه ده کړې. د آبادی او بیرغونې له چارو بې برخې پاتې کړي. دوی له طالب چارواکو او خیریه ټولنو غواړي چې د نورو سیمو په څیر دي د شالۍ ولې خلکو ستونزو حل ته هم پام وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي وای دوی به د امکاناتو پیدا کولو سره سم لومړیتوب هغه سیمو ته ورکوي چې کومې په تیر حکومت کې له پامه غورځول شوي وي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمون چې دلته کوم د کلو سرکونه دي نو ان شاء الله دغه لپاره هم د امارت پالیسی دغه ده چې باید ټولونه اول دغه سرکونه جوړ شي دغه د شالی ولای د کونړ خاص یا دغه ترکون د څومره مشکلات لري سرکونه او به خاص کر هغه سرکونه چې کوم د سرحدات وسنځ دي کلو ته دي دغه مشکلات دي واقعتا او ان شاء الله دغه امارت پالیسی ده او دغه به ان شاء الله ضرور به غورم کوي ان شاء الله دغه کارونه به هم کوي
د شالی ولې درې پڅیر نوري داسې زیتی لری پرتی او غرانی سیمشته چې د خلکو په وینا یې په تیرو شلو کالو کې ورته هیڅ پام نه دی شوی او تل تیرو حکومتونو هلته د امنیتی ستونزو د موجودیت په بهانه د آبادی چارې نه دي تر سره کړي اوس طالب چارواکو او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې د دغو وروسته پاتې ساحو د پرمختګ او ستونزو هواري لپاره په ګډه لاس پکار شي
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ
په کندز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې فعالیت په عادي ډول جریان لري او د غراس کروندګر وایي چې د دغه فابریکې په جوړیدو سره د وریجو د پروسس په برخه کې د دوی ستونزې هواري شوې دي د دې فابریکې چارواکي وایي چې دوی د وریجو د پروسس لپاره شولې د کندز تخار او بغلان ولایتونو له بزګرانو څخه اخلي دوی زیاتوي هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وکړي ترڅو وطني وریجې په بازار کې د بهرنیو وریجو ځای ونیسي نور تفصیل پر راپور کې
په کندز کې د شای فیصل دی وریجو د پروسس دی فابریکې چارواکي وایي چې دغه فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري او په څلورویشت ساعتونو کې د یو سلو څلوېښت ټنو وریجو د تولید وړتیا لري او دوه سوه یوویشت تنه فني او غیر فني کارکوونکي پکې کار کوي د دغه فابریکې یو تن فني مسؤول عبدالله وایي چې دوی د شمال ختیځ ولایتونو په درې ولایتونو کې درې زره او اته سوه څلوېښت تنه قراردادي کروندګر لري چې دې فابریکې ته شولې ورکوي
شرکت شای فیصل بیشتر از 12 سال میشه در ولایت کندز فعالیت میکنه مواد خام خود که عبارت
است شای فیصل شرکت لدولس کال رئیسی په کندز کې فعالیت کوي خپل خام مواد چې هغه شولې دي د کندز تخار او بغلان ولایتونو له بزګرانو راټولوي په څلوروي ساعتونو کې یو سلو څلوېښت ټنه وریجې تولیدوي او دغه راز دوه سوه یوویشت تنه کارکوونکي لري
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د کرنیزو چارو په برخه کې د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوي ځکه افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اکثره خلک پر کرنه بوخت دي د دغه ادارې رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
دغه شرکت سره زموږ تعهد دار چې دوی په اخلاص سره او صداقت سره کار وکړي نو بیا خلک هم شوله ورکوي او تجار بیا د مال اخلي نو زموږ له دوی نه دغه تقاضا ده چې دوی کیفیت والا مال دی وباسي له خپلو د شرکتونو نه نو دوی به کامیاب شي موږ به دوی سره پوره همکاري کوو
کندز چې پریمانه وبو او د کرنې لپاره مناسبه هوا ول بلې خو هوا رزم کې لري هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي خو د پروسس دی وی معیاري فابریکې د نشټوالې لقبل کروندګر په زړه او دودي زتو غوریجه پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت اغیزه کوي د کندز د خانابات ولسوالۍ د نیک محمد په نوم یو کروندګر راته وویل چې دغه فابریکې په فعالیت سره تر یو حد پورې د کروندګرو ستونزې هوارې شوې دي
د شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو یې برابر درې نیم خرواره سوله کړې ده دا سوله موږ ته ډېره غټه ګټه رسولې ده موږ د دې شرکت نه خوشحاله یو تر کوي د بزګرۍ لپاره سوله راکوي
د دې ولایت کروندګر سږ کال د شولو د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د وریجو بیې څخه هم راضي دي د کندز ښار اړوند چرخاب سیمې یو کروندګر شکر الله ناصری وایي
او په ګټه دار چې دا ولې به ته په نغدي خرڅو یل تر کوي موږ خپل پیسې راکې او مثال موږ ته ویل چې زراعتي دي په 2000 یې موږ دا 4000 پیسې کې اخلو دا د نو شول دا اوس موږ نه هم څه دا چی کې واغستل دا مارات موږ خوشاله چې ځکان نه تراوت دا شي دا خبر سپورت ګرځو ته موږ ته کار نه لري
په دغه فابریکه کې لسکونه تنه وزګار ځوانانو ته هم د کار بوختیا برابر شوې ده اتویش کلن محمد رحیم چې دی فابریکه کې کار کوي وای
زمو خوش هستم از شرکت کې هم جا کار او هر چیز به مردم زمینه مساعد کده کار میکنم تونم یک شرکتای
دغه شرکت دلته زیات شمیر وزګار ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړی ده موږ له دولت ته غواړو چې لدی شرکت څخه ملاتړ وکړي ترڅو نور شرکتونه هم جوړ سي او ځوانانو ته د کار بوختیا برابر سي
دی فابریکه چارواکی وای چې د دوی تولید شوی ورجې پر افغانستان سربیره گاونډوی هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي کندز په شمال ختیځ ځون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 15% اوسیدونکو پر کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو د کورونو لګښت پوره کوي.